درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
حجرې جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوې وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د دیارلسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ای چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پراته ده. خلاص تاسې ویلای سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې یې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدماتو څخه یې ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څڅول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی، او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت دی په کښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو یې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی سو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلاکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدریت شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکي بدلونونه، مثال په سایتوپلازم کې فزیکي بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي په کښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه دی خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی چې په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، فټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی یا هم د نلرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروټین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري. او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف شي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخیری برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی؟ او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوسته نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونټ مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد درس په د اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې و پوښې چې و یا ګونجی و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ چې شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کېدلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي، مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یوې کې داسې خالص اوسې او یوې هم چې اوسې ناخالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي، مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تور سره ښودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي، هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي، او په دې سره د دوی کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي، چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګوران په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګان یوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده غټه بی سره وشیو. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی، نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو، مونو هایبرید مرویل چې یو رنگ چې اوسې چې مثال د یو صفت لرونکي اوسې، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاس راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچنی ټي په څلورو سره خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د غټ ټي چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل لامسته کو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټ ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټ ټي او کوچنی ټي سره یو ځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټ ټي اوسې د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسې چې یو غټ ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټ ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکار کیږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکار سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکي دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکي دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ، سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه بل لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسی. ورپسې دغه رقم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کوم موضوع چې د هغه ټوله چې سي روښانه سي. مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، یا هم د رنګ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم، موږ به لومړی نسل چې لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري. کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکښې پاتې کیږي او تور رنگ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به واوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب. او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایو دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجي جوړښت او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښیو. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شی به واوسي؟ صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجي به نه. یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګو ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه شي کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو، شپاړس فینوټایپ پکښې کې راته ښکاره کیږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافې واوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافې واوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس یي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجي ژیړې چې دي هغه درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجي او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځيوالي چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې څه کیږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه شي کیږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه شوي پاتې شوي، چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای شي چې هغه څه شي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دی هغه څه شي راځي غالب راځي، یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا څه شي دي؟ ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري، دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ. او آخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.